دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم د خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصره در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه وورو چې مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکره د خبرونو سټکو ته. د حکومت خلاف د تحریک انصاف جلسه نن په راولپنډه کې کیږي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ کړل شوی او په یوکرین کې د جګړې پر مهال شپږ میلیونه خلک بجلی نه لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راولپنډه کې کیږي. د ګوند لخوا له رسنو سره د شریکو شو معلوماتو له مخه دا وخت د هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډه ته روانې شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 24 په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې د نومبر 26 د راولپنډه په حقیقي ازادي مارچ کې ګډون وکړي. عمران خان ویلیو چې نن غرمه 1 بجې به په راولپنډه کې جلسه کوي او هلته به وینا کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي لایحې عمل اعلانوي چې آیا اسلام آباد ته ورځي که څنګه. اخوا په اسلام آباد کې ریډ زون تړل شوی او له پنډه نه اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې بندې دي او شاوخوا کنټینرې لګول شوي دي. په راولپنډه کې د امنیت په خاطر شاوخوا 8000 امنیتي سرتېري ځای پر ځای کړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ لانګ مارچ د اکتوبر 28 له لاهور پیل شوی او وروسته له هغې پکې ځنډ راغلو چې د نومبر 3 د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د لانګ مارچ په کنټینر د ډزو په پیښه کې عمران خان زخمی شو. په عین حال کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله وویل چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي د عمران خان ژوند ته د وسلوالو لخوا خطره ده نو له راولپنډې څخه اسلام آباد ته د خپل لاریون وځنډوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د جلساګاه د امنیت په اړه هدایت جاري کړل شوی او د پی ټی آی مخکښ اسد عمر یې خبر کړی. نوموړي ویل چې پولیسو ته د محتاط اوسېدو ویل شوي او په پنډه کې د لانګ مارچ پر ځای ورته تلونکو ټولو لارو باندې د امنیت ته سخت ساتلو امر شوی دی. عمران خان دغه لاریون د انصاف او حقیقي ازادي مارچ بولي. نوموړي تر ټاکل شوي وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي خو حکومت وایي چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کېږي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د دوی د بحري ځواک کشتۍ د جوړولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ دفاعي همکاري مقصد امن ته وده ورکول او د جارحیت مخه نیول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه نوموړي دا خبره پرون د استنبول په بحري مرکز کې د پاکستان د بحري ځواک کشتۍ ملجم کارویت پی این ایس خیبر د پرانس غونډې پر مهال وکړه. وزیر اعظم د ترکیې او پاکستان د ښو اړیکو ذکر وکړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو دفاعي صلاحیتونو په برخه کې همکاري باید نوره زیاته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په دغه موقع ویل چې دواړه هیوادونه ستراتیژیکي اړیکې لري. پرون شهباز شریف په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلیو چې د ترکیې د ولسمشر په بلنه د هیواد دوه ورځنی سفر کوي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د مختلفو جرمونو لکه هدفي وژنو، غلا، اغوا، برای تاوان او د نورو اغو مخنیوي کول او لسته په سمدستي توګه مرسته رسول دي. نو موړي زیات تکړه
دای په ټایم باندې خپل کنټرول خبره ویلی شي او ډیفنس هم کولی شي. دا دینه کې څه ایمرجنسی وی سي شو دا به زمنګ چې موبایل سو د تانی نه او زیو ال دغه ځای ته زیبه هغه ځای کې کرایم سین ته بدن از دی وی کدا څه سم مشکوک څه شي د تخکاری نو د خپلم ریسپوند کولی شو هغه الیټ مونږ به میرلی کې هغه انفورم کولی شي.
فرحان خان وویل چې د میرعلي وروسته به په نږدې ورځو کې د غزواک میرام شاه وروسته به د تخیلو شو او نورو سیمو ته هم غزول شي. د خیبر انتظامیه وای په سیمه کې په یو تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې کار شروع کیږي. د خیبر مرستیال کمشنر شفاعت خان له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې له پیښوره تر تورخمه به په 8.5 کیلومتره مشتمل راهدارې باندې زر کار پیل شي. په خبر پاڼه کې د منصوبې لګښت شاوخوا 3.5 به ښودل شوی چې د نړیوال بانک په مرسته به پیلېږي. چارواکي وایي په راهدارې پروژې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیات شي او ځوانانو ته به د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي. او په یوکرین کې پرون په داسې حال کې د بجلی د بحالۍ لپاره د مرمت کار روان و چې روانونه د روس لخوا د هیواد په انفراستراکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوې دي. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د شپې مهال په ویډیوي وینا کې ویل چې تر شپېته لکه زیاتې کورنۍ په تیارې کې پاتې وي. نوموړي وویل چې تر نن ماښامه په کیف او زیاترو برخو کې برېښنا نشته. خو نوموړي وویل چې کارکوونکي د نومبر 28مې راهیسې په کار بوختي او تر نیمایي اغېزمنو سیمو ته بجلی بحاله شوې ده. د هغه په خبره د روس لخوا په یوکرین د پیل شوي بلا اشتعال یرغل په نهو میاشتو کې د نومبر په 28مه په یوکرینی انفراستراکچر یا بنیادی ډانچه ته تر ټولو تباکونی بمباری شپه وه. د برېښنا کامی کمپنۍ وویل چې په هیواد کې شاوخوا 10% برخه کې اوس هم بجلی نشته. بلخوا د یوکرین د پوځ مشر وویل چې په خارکیف، لوهانس، دونیتس او زاپوریژیا کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي وویل چې روسي ځواکونه په خیرسون او نورو سیمو کې پرله پسې بمباری ته دوام ورکړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. پاکستان تحریک انصاف نن په راولپنډی کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د پاکستان د پوځ نوی ټاکل شوی مشر جنرال آصف منیر مخې ته څه ننګونې پرتې دي. یو کارپو وایي باید چې په هر حال کې د پارلمان بالادستی ته درناوی وسی.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے، اس کو ماننا بھی بہت ضروری ہے.
په شمالي وزیرستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړی ځواک ترتیب شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې نورو سیمو ته هم وغځول سي.
ځانګړی د پولیس ټیم ځواک دی، دغه د ټول تفصیلینو ته وخه غځول شي. وطن شي هغه بعد د پیښې دغه د روکتام د پوره چې دوی د خپلې هلې ځلې وکړو په چارجو چې پولیس ته اختیار ورکړل شي.
په خبر کې د اقتصادي کوریډور یو پروژه پیل شوی ده. خو ځایي تاجران وایي په اسانتیاو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول کېدای سي.
کوم دې سره موږ دلته خلک هم په روزګار کېدای شي او د افغانستان مارکیټ باندې ښه اثر غورځولی شو. په موږ هلته چې کوم خپل مصنوعات هغه زر تر زره د ایران او د دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اورېده چې د پاکستان په راولپنډی کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په مشرۍ نن د حکومت پر ضد د تحریک انصاف جلسه کېدونکې ده. عمران خان مخکې په خپلو پلویانو باندې غږ کړی و چې جلسې ته دې ورسي. ټاکل شوی چې عمران خان غرمه یوه بجه جلسې ته وینا وکړي. د جلسې د حفاظت لپاره حکومت کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د وخت له راولپنډی څخه اسلام آباد ته تلونکي لارې تړل شوي او د اسلام آباد ریډ زون نومي سیمه هم تړل شوی ده. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، که تاسو د دې نننۍ جلسې په اړه تازه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې تر اوسه څه شوي دي، څه روان دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په خپله باندې د کافلو په اړه باندې تازه وخت په وخت باندې جزئیات شریکوي میډیا سره، او دغه معلومات موږ هم ترلاسه کوو. او هغه داسې دي چې د مختلفو برخو نه، د خیبر پختونخوا په شمول، د پنجاب او ځینې نورو برخو نه، د دې کافلې د ملاتړو کارکنانو هغه رواني دي. او البته پنډه ته دومره خلک نه دي را رسېدلي څومره به توقع کېده. لکه څنګه تاسو خپل باندې تاسو مو ویل، عمران خان په یو ویډیو کې یو بجه وخت یاد کړو چې دی به وینا کوي، لیکن ګمان نه کوم چې دغه یو بجه دغه هغه چې کوم وخت ټاکل شي او په هغه باندې به دا غونډه جوړه شي. او زیاتې کاپرې دا په لار دي، ډېر کم خلک دا وخت چې کوم په راولپنډی کې مری روډ چې کوم لوی سړک دی او ډېر مصروف سړک هم وي، هغه باندې جلسه هم ده، دا غونډه هم ده. نو دې وخت کې خو لا ډېر خلک نه راغلي. البته پی ټی آی ډېر زیات ویډیوګان د مختلفو برخو نه په واتسایپ ګروپونو کې چې د میډیا لپاره جوړ کړي دي، رسنیو لپاره، په هغه کې شریکوي. په خپله باندې هم د ځینې برخو نه چې کوم د پی ټی آی مشران دي، خیبر پختونخوا نه هم، هغه په خپله باندې هم بیانونه جاري کوي، وخت په وخت باندې ټویټونه سوشل میډیا هم استعمالوي. نو دا وخت خو لا ډېر خلک نه دي. البته توقع کېږي چې روس بیا څومره وخت تیریږي نو ممکن ده چې خلک راجمع شي. او بل خبره دا ده چې کم اجازت چې کوم ورکړی شوی دی د راولپنډۍ د ډپټي کمشنر لخوا، نو په هغې کې دا یو شرط هم دی چې نن به تر ماښام پورې دوی هغه ځای خالی کوي چې کم په دغه پنډۍ کې مری روډ، او تاسو څنګه ذکر وکړ د راولپنډۍ نه اسلام آباد ته ټولې لارې تقریبا اوس تړل شوي دي. البته موټر وے خلاصه ده، بیا جی ټی روډ چې کوم دی هغې هم اکثر لارې خلاصې دي پنډۍ ته، یعنی دا هغه طرفونو نه خلک راځي، لیکن اسلام آباد ته اکثر زینو کې کنټینر دی خود لري لارې بندي.
تر خان صاحب دغه تپوس پکې مهم دی چې عمران خان په خاص توګه او نور سیاستوال زیاتره وخت چې دغه سلوي غونډې کوي جلسې کوي، نو هغه د شپې پر هغه خاص وخت به دوی ویناوې کولې لاتو تر 9 بجو پورې. نو دغه نننۍ جلسه چې دا د عمران خان د ګوند له پلاوه ډېره مهمه بلل کېږي، ځکه چې ډېر کمپاینې کړي ورته له ډېر وخت را روان دي ورته، نو دغه جلسه ولې د ورځې سوه؟
زما نظر دا دی چې عمران خان ممکن یو خو به حکمت عملی دراتیون کې د پاره چې آیا دا جلسه په ځای پاتې کیږي، ناست دی جوړیږي، پرلت جوړی یا دا ختمی، نو هغه ته خو بل لږ انتظار پکار وی چې دا عمران خان راتلون کې پالیسی تګلارا حکمت عملی اغستدا یا تاریخ ورکی اسلام آباد تر ټولو پر جلا. زما نظر دا چې دا ورځ ځکه خودر شوی دا او ځکه یو بجې عمران خان په خپل ور کړی و چې خلک که ممکن ده چې دا جلسه بیا نور نه پاتې کیږي، نو چې خلک خپل ځایونو ته په وخت ورسی. دویم دا چې په رڼا کې ځکه بیا د شپې بهر نه پاتې کیږي، دروازه واپس لاړ شي، دا پکې زما په خیال باندې یو حکمت عمل نظر کې دی شي. یو او دویم دا چې لکه یو بجې خو وخت دی، لیکن ګمان نه کوم چې دا په یو بجه باندې شروع شي، ځکه چې اوستاره تقریبا 1 بجې ته خوډې لږ وخت پاتې دی. لیکن بیا هم په کم دی کې چې جلسه کې دن کې دا هغه ته خلک لاندې راغلي، عمران خان په خپل هم لا هغه هیڅ درک نه لګېده، لاهور نه د روانېدو خبره هم نه ده شوې. نو د روانېدو په مسله بر دام ده چې د هلیکاپټر خبره وه، چې هلیکاپټر ته اجازه اول د رپورټونه وچ ورکړې شوې ده، اوس اسلام آباد انتظامیه اجازه نه ورکړي چې هغه پرېډ ګراوند دلته دی، دا هم فیض آباد سره نږدې دی، کم دی کې چې د جلسې دی وینا کړې وه، لیکن په هغه باندې مې اختلاف دی. دی اوس بیا یو درخواست ورکړې چې عمران خان ته اجازه ورکړي شي. بل دلته بل یو تازه خبر دا چلیږي چې عمران خان ته ډاکټرانو ویلي دي چې د دې په پنډۍ کې وینا وکړي، بیا دې واپس ځکه چې روغتیایي حالت دومره ښه نه دی چې واپس لاهور ته راشي. لیکن بهرحال دا ځینې شیان رسمي نه وي او پی ټی آی مشران خپل هم دا نه وي چې راتلونکي به څه تګلاره وي. په خپل باندې پی ټی آی مشران شاه محمود قریشي دا ویلي چې عمران خان به اعلان کوي او هغه ته دا معلومات دي چې راتلونکي پالیسي به سوي. دروازې زما خیال هم دا ده چې خلک راشي دروازې، او اسم نن هغه د اتوار نه مخکې ورځ نو ډېر ادارې په دې ورځ بندې وي، چټي وي، دروازې خلک راشي او کتلل هم واړي چې په وخت باندې خپلو ځایونو ځلا شي. ممکن نه چې دا پکې یو حکمت عملي وي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان او تاسو ته د تحریک انصاف د جلسې په اړه تازه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
په داس حال کې چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر پر 9 پای ته رسیږي، د فوج نوې ټاکل شوی مشر لیفټیننټ جنرال آسیم منیر به تر هغه وروسته د خپلې چوکۍ سنبالی. وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې آئینی اختیار په کارولو سره د نومبر پر 14 لیفټیننټ جنرال آسیم منیر د پوز نوې مشر ونوموي او ولسمشر عارف علوی هغه تایید کړ. کارپوهان وایي چې د پوز نوې مشر مخیته یو شمیر چیلنجونه دي چې پکې سیاسي حالات، د پوز او سیاست په رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادي حالت او بې امنی هم په دې کې شامل دي. زموږ همکاري ملهی امیرزاده دې ته رپورټ کړی دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پوز نوې ټاکل شوی مشر لیوټیننټ جنرال سید آسیم منیر به د نومبر په پای کې خپله کاري موده پیل کړي. مخکې د پوز د نوې مشر په ټاکنه په پاکستان کې ډېر بحثونه روان وو. اوس سترګې دې ته دي چې د پوز نوې قیادت په هیواد کې مسلو او ورپېښو چیلنجونو په موجودیت کې خپل کار څنګه مخته وړي. شنون کې وایي د پوز مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوځي چارواکی او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل دا وخت د پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسی حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي ویل پوز پای د آئین په دایره کار کې دننه کار کولې، خو د هیواد په 15 کلن تاریخ کې قتل شوي چې پوز داسې نه دي کړې. نوموړي پوز ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے،
زما په فکر تټول مهم سیز دا دے چې د سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید ومنل شي. په هیڅ صورت کې له آئین نه تجاوز نه دی پکار. هغه سره سره په پاکستان کې نن سبا ترهګری په زیاتېدو ده. له تیرو 2 میاشتو راهیسې په سوات او قبایلي سیمو کې تحریک طالبان پاکستان بیا فعال شوی، نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوځ خپل سرحدونه محفوظ وساتي. بجٹ تبا هم قتل وی چې څنګه په غوره طریقه استعمال کړي شي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
د پاکستان په پوز تل د سیاسي مداخله تورونه پوری کیږي چې هغه په بیا بیا رد کړی دي. خو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسه وړاندې د نومبر په 23مه په راولپنډه کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د تیر کال په فروری کې د ډیر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوز د خدمت په وجود ځکه تنقید کیږي چې په 13 کلونو کې یې په سیاست کې مداخله کړې چې دا په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پوز نوی مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیغ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي، نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلی دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي، نو د هغې له امله د پوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پوز د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوې دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوې قیادت یې راغلی، ورته به دا کول وي چې څنګه د پوز تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر اسان کار نه دی. د پوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کارویانې مخکې کړي دي، د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوز نیغ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. او هغه هیواد چې تر څو په حقیقي معنا کې جمهوری نه کیږي، نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلیمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوزي واک پاتې شوې دي او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپل موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوزي جنرالانو وخت په وخت پوزي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلي وو.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 11500، 15215 او 11800 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
په شمال وزیرستان کې د مختلفو جرمونو د مخنیوي په خاطر د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ شوی دی. پولیس وایي چې په سر کې د ځواک په میرالی کې جوړ شوی او په نږدې ورځو کې به میرانشاه کې هم جوړ سي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال رادیو ته وویل چې پلان لري دغه ځواک د شمال وزیرستان نورو سیمو ته هم وغځوي. نوموړي زیاته کړه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره به د دوی ځانګړی ځواک پر موټر سایکل سپاروي چې کلیو کوڅو ته یې رسایي اسانوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړی ځواک جوړ شوی چې میرالی کې د نومبر په 15مه پرانستو شو. د سیمه د پولیسو مشر فرحان خان او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړې ځواک د میرلینا پس ورځ دوا کې میرامشا کې جوړوي او د وزیرستان نورو سیمو ته به هم وغځول شي. دوی وویل چې د ځانګړي ځواک مقصد سیمه کې هدفي وژنو، غلا، اغوا او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره ولستا فوري خدمات رسول دي. د پولیسو ځانګړي ځواک په دوروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته د یاد ځواک په اړه وویل چې میرعلي پس میرامشا کې پرانسته کړي او د غلطه د جرمونو مخه نیول دي.
ټایم باندې خپل کنټرول خبرویل شي او ډیفنس هم کولی شي. یو خدای دې چې دا کوئک ریاکشن فورس زمونږ خدای دې نه کې سه ایمرجنسی وی سی شو دا زمونږ چې موبایل سو د تانی نه او زیو ال دغه ازای تزی به هغه ځای کې کرایم سین ته بدانې زدی وی کدا سه سم مشکوک سه شی دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کولی شو. هغه الیټ مونږ به میرلی کې شته زمونږ نور چې کوم فورس هغه شنو هغه انفورم کولی شي چې تا کرایم سین و شي دا فرست ریسپونډر کې دې شي کرایم سین پروټیکټ کولی شي هغه ځای کې دوری دې شي چا پسې تل وی چې اس کول وی نو زمونږ چې کوم موبایل اغه وړو وړو تنګو ته لارو ته دنه نشیتلې چې کوم موټرسایکل زموږ ته موبیلټی راکې چې کوم زمنګ کړی دی هغه ته دنه تلو د پاره مې موبیلټی راکې ټول نه زیات کرایم چې په دې دوه سټیشنز باندې ډیر دی نو په پایلټ پروجیکټ کې نه دی ځکه به چلیږي.
شمالي وزیرستان کې ځای خلک د ډیر وخت نه غوښتنه کړي چې پولیس ته د جرمونو مخنیولو لپاره فعال کردار ولوبوي. د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي لپاره ځایي خلکو د پولیسو او امنیتي ځواکونو نه غوښتنې په وار وار تکرار کړې. دوی په وار وار ګیلې کړې چې د هدفي بریدګرو ضد پولیس په موقع کاروایی نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځانګړي ځواک په جوړولو خوشاله دي خو باید د امن امان پر ځای کولو لپاره کردار ولوبوي.
ځانګړی د پولیس کیم ځواک ته دغه د ټول تفصیلینو ته وخه غزول شي خو داسې نه لکه څرنګه چې په نارت وزیرستان شو د مارک جبله پېښه مخ شي کېدلې او پولیسو صرف تش راپورټ لیکنه معلوم چې کیم د ځانګړی ځواک ته چې د خلک توقعات ځنې نو په وطن شي هغه بعد د پېښه هغه مارک جبله دغه د روکتام د پوره چې د خپل حال زاله او کوز دلته سیستم چې کیم دی هم ادارې افاوج په چار دوی چې پولیس ته اختیار ورکړ شي پولیس مضبوط کړل شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوریت غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواک باید پیاوړی او با اختیار شي.
د زما مسله چې کومې دي په دې کې هغه ټول سہولیات راشي هغه ټول محکمې راشي کوم چې د مرجر سره ودی شوې کوم د پولیس خبرو وکړو دا خبره ده چې دلته د پولیس فورس لټکېږي او د ځانګړي ځواکونه هم پکې راځي د دې به مثبت اثرات دي. خو بنیادی سوال دا دی چې د خلکو ته اختیارات هم ورکول پکار وي. دلته د پولیس ډیره زیاته نفری ده خو بیا موږ چې د دوی اختیارات وینو نو دلته د پولیس هغه ثمرات عوامو ته نه رسي چې کوم پکار دي.
د پولیسو مشرانو وویل چې میرعلي او میرامشا کې د جرمونو شمیر زیات دی نو شروع کې ځانګړی ځواک د غلطه پیلوي او وروستو یې د تاخیل او شوته غځوي. دوی وایي چې وخت سره به دغه د وزیرستان په ټولو سیمو کې شروع کړي چې د جرمونو مخنیوي لپاره په موقع پولیس کاروایی کولی شي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او نور نام نه په پیښو کې زیاتوالی راغلی. روان 2022 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. ځایي خلکو د حکومت نه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنې په وار وار کړې او د غلطه پر لتون او جرګې کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د هدفي بریدګرو ضد کاروایانې کیږي. ډیرای په نخه کړي او گرفتار کړي هم دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لري.
له پېښوره تر تورخمه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پر راهداري تعمیراتي کار پیل شوی دی. د خیبر مرستیال کمشنر او د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو او پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر پر 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې منصوبه کې سړکونه، صنعتي زون، جدید ټرمینلي او سړی خونی شامل دي. دوی وایي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نور هم پراخسي او مالونه به زر افغانستان ته رسیږي. ځایي سوداګر وایي په کار ده چې په منصوبه بندي باندې عملي کار پیل سي او د تورخم پر دروازه دي ټرافیکي ستونزې هوارې کړل سي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د خیبر ډیپټی کمشنر شاه فهد خان له دفتره د نومبر په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پیښور تر تورخمه شاوخوا 8 کیلومتره راهداري جوړیږي. دوی ویلي دا منصوبه چې د نړیوال بینک په مرسته تیارېږي په دې کې 4 لاینه سرکونه، انډستریل زون او میوه سبزو خوندي ساتلو لپاره کولڈ سٹوریجز یا سړی خونې هم جوړیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې منصوبه به لږ تر لږه 3.5 روپۍ لګښت راځي او په سلګونه قبایلي ځوانانو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې نه به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټې ورسي.
نو یو خدا چې کوم پاک افغان اکنامیک زون دی په دې کې صرف انډستریل سیکټر بنی، په دې کې به مونږ ورسره ټریکنګ ټرمینل دی، په دې کې کول سټوریجز دی، په دې کې به مونږ بالا ورسره چې کوم دی پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انډستری چې کوم دی مونږ به هغه سره هم انشاءالله کوآرډینیټ کوو او په دې کې مونږ غواړو چې بای زمونږ افغانان ورونم په دې کې انویسټمنټ وکړي چې هغه سره حالت کې انډستریل انفراسټرکچر نشته او هغه خپل انویسټمنټ کول غواړي. نو دا به هم دوی لپاره یو غټه اپرچونیټي چې کوم زمونږ وړ وړ کاروبارونه دي په دې سایډ باندې په خیبر کې په مومند کې ورسره ایڈجسٹمنٹ چکم زمونږ لکه یو خدا مربل کلسٹر دی د دې اپګریډیشن بم پکې کیږي، د دوی ټیکنالوژي اپګریډیشن، د دوی چکم د پیر پورا اسسمنٹ بکېږي چې یاره د دوی سره صحیح ایشوز دی پس سره ایشوز کې د دوی ته سپورټ پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی واحد خان شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا یو ښه منصوبه ده خو پکار ده اوس په تورخم کې دوی ته ورپېخي موجوده ستونزې هم هوار کړل شي.
مونږه مطلب دلته خلک هم پر روزګار کېدای شي او د افغانستان مارکیټ باندې مونږ چکوم دی کنه یو ښه اثر غورځولی شو او مونږ هلته چکوم خپل مصنوعات هغه زر تر زره ایران او دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولی شو. په کار ده چې مونږ فاسټ ټریک پروسس مطلب اختیار کړو، دې باندې مطلب دا ټریک سره منسلک چکوم حکام بال دي هغه پواګي چکوم مونږ پروسس دی چې هغه تیز کړی شي. مطلب افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې یا دمخه یو آیټم ځي په ایکسپورټ کې چې هغه تر سو پورې مطلب کلیرنس کې یا تیزوالی نه راغلی او هغه پروسس چې کوم هغه تیز نه کړی شي. دوی مطلب دا ټریډران، دا کلیرنګ ایجنټس، دا څومره منسلک خلک چې دا دوی مطلب فیسیلیټیټ نه کا نو دا ټریډ کلم نشي بڑاوې دی.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د صنعت او تجارت د خونې ویاند واجد خان وای په تورخم کې ټریفیکی ګډوډۍ لامل دوه طرفه تجارت ډیر متاثر شو وای او په کار د حکومت بیا داسې منصوبو باندې زر عملی کار پیل کړي.
په موجوده وخت کې د ټریفک جام مسلې لوځي د پاک افغان تجارت ته ډیر تاوان رسیدلی. حکومت خو چې دې لپاره کوم اعلانات کړي وو دا ضروری و چې 2024 پورې دا منصوبه پای تکمیل ته ورسی.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې په لړ کې د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا پراختیایي ادارې، د سرکونو کامی ادارې، نیشنل های ویز اتارټی او نړیوال بینک استازو سره غونډې شوي او د دې په ځنې برخو به زر تعمیراتي کار پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان له دې ښار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چې له حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ملیحه عامر زاده څخه اورو.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راولپنډه کې کیږي. دا وخت هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډه ته رواني شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 23 په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې د نومبر 26 د راولپنډه په حقيقي ازادي مارچ کې ګډون وکړي. په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي اعلان عمل اعلانوي چې اسلام آباد ته ورځي که څنګه. اخوا په اسلام آباد کې ریډ زون تړل شوی او لپنډه اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې بندې دي او شاوخوا کنټینرې لګول شوي. پینال کې د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي د عمران خان جون ته د وسلوالو لخوا خطر دی نو له پنډه څخه اسلام آباد ته د خپل لاریون وزنډوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د دوی د بحري ځواک کشتۍ د جوړولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ دفاعي همکاري مقصد امن ته وده ورکول او د جارحیت مخه نیول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه نوموړي دا خبره پرون د استنبول په بحري مرکز کې د پاکستان د بحري ځواک کشتۍ جم کاربیټ پی این ایس خیبر د پرانس غونډې پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د بیلابیلو جرمونو لکه د فی وژنو، غلا، اخوا برای تاوان او د نورو هغو مخنیوي کول او لسته په سمدستي توګه مرستې رسول دي. د خیبر انتظامیه وایي په سیمه کې په یو تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې به کار زر پیل شي. د خیبر مرستیال کمیشن نر له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې له پیښور تر تورخمه په 80 کیلومتر مشتمل راهدارې به زرکار پیل شي. او په یوکرین کې د نومبر په 25 په داسې حال کې د بجلی د بحالې لپاره د مرمت کار روان و چې روانونه د روس لخوا د هیواد په انفراستراکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوې دي. یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شپې مهال په ویډیوي وینا کې ویل چې تر 70 لک زیاتې کورنۍ په تیاره کې پاتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کډوالۍ نړیواله اداره یا آی او ایم وای په تیرو 8 کلونو یعنی کله چې د بيدرک سویو کډوالو پروګرام پیل کړی دی 50,000 کسان د کډوالۍ په لار کې له ژوند څخه بے برخې شوي دي. دا اداره وایي د اکثرو بيدرک سویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی. عصمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وی له 2014 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې تر 50,000 ډیر کسان د مهاجرت په لړ کې مړه شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور پر اساس سره له دې چې په سختو او خطرناکو لارو دومره کسان مړه شوي، لا هم د حکومتونو په چیره بیا هغو هیوادونو له لوري چې خلک ورڅخه مهاجرت کوي ډیر اقدامات نه کیږي. د آی او ایم د راپور یوې چمتو کوونکې جولیا بلیک دې موضوع ته په اشاره ویلي، د کډوالو د تک پلارو کې هر کال د زرګونو کسانو مړینه ثبت شوې، خو نه یوازې د مخنیوي هڅه نه ده شوې بلکې ډېر لږ غور پرې شوی دی. په راپور کې راغلي چې په ورکو شویو کډوالو کې ډېر زره داسې کسان دي چې هیڅ هویت یې څرګند شوی نه دی، یعنی 80% کسان چې په لاره کې مړه شوي معلومه نه ده څوک دي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې زرګونه کورنۍ لا هم د ځواب په تمه دي. په دغو لارو د نورو ملیتونو ترڅنګ ډېر افغانان هم مړه شوي دي. زیاتره افغانان د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. خو د ادارې ویلي هغه ورک شوي کډوال چې هویت یې څرګند شوی څه باندې 9,000 د افریقا، تر 6,500 ډېرې د آسیا او 3,000 نورې د نورو لویو وچو اوسیدونکي دي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان، سوریه او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دي چې اوسیدونکي د جګړو له کبله خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. د 50,000 مړو شویو کډوالو تر نیمایي زیات په اروپا کې دننه او یا هم اروپا ته په لاره تری تم شوي. په اروپا کې بیا تر ټولو ډیر په مدیترانه سمندرګي کې مړه شوي دي. راپور شي چې په دې سمندرګي کې لږ تر لږه 14,000 کډوال ډوب شوي چې مړي بيخي ورک دي. افریقا دوهمه لویه وچه ده چې ډیر کډوال پکې د کډوالېدو په ترڅ کې مړه شوي. له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر 9,000 ډیر کډوال د همدې لویې وچې په لارو کې مړه شوي دي. په عین حال کې د امریکا په لویې وچې کې د نږدې 10,000 کډوالو مړینه ثبت شوې چې د هغو په منځ کې 3,640 نوي متحده ایالاتو ته په لاره کې مړه شوي. یوازې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله کې د 3,000 کسانو د مړینې راپور ورکړی شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
هر کال د نومبر پر 15مه په نړۍ کې پر شذو د تشدد د مخنیوي او په دې اړه د پوهې زیاتولو د نړیوالو ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګر ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد پر شذو د کورنی تشدد د ناسمو رویو او پر دوی د زور زیاتی خلاف د پوهې زیاتول دي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد په دې رپورت کې راکوي.
په خوځو د تشدد د مخنیوي پاړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپاینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقوقو ادارې وایي هلته پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د خوځو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي په خوځو د تشدد مخنیوي پاړه په صوبه کې مختلف د پوهاوي زیاتولو کمپاینونه پیل کړی دي.
بل نوالی لسم دسمبر پورې دا موږ یو مهم چلو چې په ښځو باندې کم تشدد کېږي د هغې خلاف. نو دې مهم کې مهم چلولو دپاره موږ ډېرې زیاتې چې دی نو اکټیویټیز پلان کړي دي او موږ هغه کوو. نو اوس هغه آلریډي موږ شروع کړي دي، په هغې باندې موږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي لکه کارونه موږ کړي دي. نو په هغه کې داسې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې موږ سیمینار کوو، لکه د میډیم ډېر زیات رول دی. په کار دی چې دی هم د ښځو خلاف چې کوم تشدد دی د مخنیوي او کې داسې
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تښتونې یوې شپې ریپورت شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 18 د جنسي تیری او 14 د کورنی تشدد پیښې ریپورت شوی دي. سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورت په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره د کارکوونکو یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر ښځو د تشدد پیښې له دې نه هم زیاتې دي خو رپورټ کیږي نه.
په دې کې داسې ډېر شي کیسز موږ راغلي ماشومان جنکۍ لکه وژل شوي دي، هغوی سوځول شوي دي. په دې کې بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړي دي او د عدالت په تھرو باندې دوباره لکه د هغوی چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راایستل شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغې صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. نو داسې قسمه زموږ سره خو ډېر زیات کیسز داسې موږ کړي دي.
بلخوا د پېښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه ښار کې تر اوسه د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د وژنو 2 شپې خیر پور شوې دي. په دغو کې زیاتره د خوښې د بدونو او د کورنیو شخړو پې پیخی شامل دی. پا داغو که پا یو پیخه که ده تیر جولای میاش که ده خوخی ده واده پر سر یو سره او خزا پا دزو وجل شوی. هم ده تیر اگست میاش که پا یو بلا پیخه که ده پیخور سر نگده پا داودزو سیمکی یو تن خپل دوی خویان ده پا دزو وجلی او روسته پولیسو تاویلی چه ده غیی ده غیرت پنوم وجلی دی. ده خوز ده حکونه یو کارکون که شاد بیگم وای باید پر ده غا مسلا جوڑ شوی قوانین پا سختی سر عملی شی.
شر ہے کمو طرف کی طرف تو گنو کشر ہے سیوا شوی ام دا مطلب صحد پوری یو سیز بل دے دا سیز کم نے سکول مطلب ہوس کی ام او میڈیا کیمرہ جی پر فیس بک پر سوشل میڈیا ام راجی او بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چ نہیں خلق ورانہ خبر جی زکا چ دیس خلق نشتری چ اخر کو سزا گانی ور کرے شی دی
پو پاکستان کے در روان کال پر سپٹمبر میاش کی د سارا انعام پنوم دے وی خزی توجنی وستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو تشدد بے خوف اڑا بحث پل شوی دی پو ہا پی خکی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وجلیده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیاته کړل شي.
یقینا دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې له خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې به کوو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به په خپل تجاویز مرتب کړي.
بلخوا د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپټمبر میاشت راپور له مخې پر ښځو د کورنۍ تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د ښځو د تښتونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
په خبره پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو زمینداران سره حکومتي او د غیر سرکاري سازمانونو مرستې پیل شوې دي. کروندګر د ګام ستایي خو وایي په کار واچي د مرستې د سیلاب سمدستي وروسته سوي وایي ځکه چې د دوی په وینا د ډېر زمینداران مالی حالات خراب شوی دی خو حکومتي چارواکي وایي په تخمینه لګولو وخت ډېر لګیږي. تفصیلي په دې رپورټ کې
تیر د جولای میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په خوشا دولس ضلعو کې ولاړ فصلونه او د کر کروندې ځمکو ته زیان اړولي او دغلته ولاړ فصلونه او ځمکې د ځان سره لوکړې وي. دغه زمینداران د حکومت لخوا په دغه مرستو وایي چې ډېرو سیمو کې د غنمو د کر وخت تیر شوی باید دا مرستې د دوی سره په وخت شوی وي او د تاوان سره سم شوی وي. دا چارسدي ګیدړ کلی نواب خان وایي
د غنم خبره کې هدي سره ځا سکار دي چې لکه د سیلاب باندې ځینې اوړلې دي باندې لوړ پاتې شوی نو د کې چې اوس په ټریکټر کارو شین دی سره باقي بیا بلیټ کې دا بلیټ سره په کې لوړ جوړې تر کاغو نو چې سره لیول ضرورت کې خامخا دي سره نور د پیسو ضرورت هم راځي. مالی حالات هم لکه خلکو خراب دي پسنونه خراب شوی غنی تباه شوی جوار ډیر آبادی غردې دي دغه سره نور نقصانونه ډیر زیات شوی. یره زمنګ فصل خو تقریبا داسې کې دوه اکړه چیرې نه دا بچوي دي او دا داسې اکړه چیرې په دې مکمل د سره پورې به بدلی دي. اوس زمنګ په کلی کې چې کم داسې سیز مکی دي کم سیلاب نه بچنه پاره کې داسې کم اس کم لیش لیش غنم ولر دي دا چې اوس منګه کرو او روټر کو بلیټ کو چې په دې کې کم اس کم چې اسم نه 20 دن پکې نورم لګي.
دا غمرستي صوبایي حکومت د یو اس ایډ او اف ای او په ملاتړ په 28 نومبر د پیښور نه پیل کړي چې 400 نوخار اور ډیر اسماعیل خان پشمول به د صوبې خوښه 200 اغیزمنو ضلعو کې زمیدارانو ته دار سوي. د چرسدی مرزا ډیر کلی زمیدار سلامت خان وای د نیمه زمیداری د ور سره او دومره وز دستن لري چې سیلاب ورلا کوم ځمکه خرابې کړې دي هغه واړوي او واپس یې د کر جوګه کړی.
زمو پټی چې دي کان خاص د سیم په غاړه دي کنه نو سپټیا غدا سي کړی چې بس غنی په کینیم ښکاری نیم نخکاری میږي خراب کړی او د یالو له مسله چې لکله په کې غرزولې ډی پی دي پکې نو ساغه چې ته په بلیټ سمې نه ډېرې خرچې راکوي کنه او پسونه خراب شونه بس اوس هم پنه کیږي دا خبره. یره چې زما سره غوښ پک نیم جیرو پټې دي او هغه ټول خراب کړي کنه یره اوس یې نه لرو دغه اندازه راته نه چې سونه خرچو کې راځي بیا به قرض دار کوم.
دغه مرستو کې د غنمو د ډی پی او د یوریا یا یو بوره شامل ده. د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمې مشر جان محمد وایي چې وخت زکه ولګېده چې متعلقه ځلې انتظامی سره اول تخمینه لګول وو چې څومره زیان شوی دی.
علم سات زمونږ کم دی ربی کې چې دا کم پیکج دی دا تقریبا 60-70 هزار زمیدارو ته دا پیکج برسې خیبر پښتونخوا کې. دا اصل کې
اسسمنت د دې شی او نو دا کم پیکیجز چې دین او دا خو ډیر لک تعداد د داغ زمیدارو نو دی په دې انتظار دی ته و چې دا برازي او دا بکری زکه مونږ د زمیدارو سره مونږ ډیسکشنز وکړل نو هغه کې دا شته دا 15 دسمبر پورې لک کار مونږ کولې شو مونږ خو د اګریکلچر کم کراپس اسسمنت واخو مونږ کړه د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سره
دا کار کروندې محکمې مشر جاتوی چې ټوله صوبه کې 13 سیلاونه او بارانونو خوشا یو لک 2000 اکړ زمکه اغیزمن کړه چې ټول مالیت خوشا 14 ارب روپے دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په 2013 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د سیف سیټي په نوم د یوې پروژې اعلان کړی و. د پروژې مشر وقار خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ترتیب یافته تربیت یافته یا مسلکی کسانو د کمی له امله پروژه د ځنډ ښکار ده، خو د 2013 کال په مارچ کې ورباندې کار به پیل سي. د دوی په وینا دغه پروژه د ځنډ ښکار کېدو له امله یې لګښت له 100 عربو څخه 25 عرب روپیو ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
پاکال 2013 کې د صوبائی حکومت لخوا په خبر خار کې د جرمونو د مخنیوي او په جرمونو کې د ککړو کسانو په پیجنګلو کې د مرستې لپاره اعلان کړی شوی سیف سیټي پروژه لا هم نه ده شروع، چې د وخت تیرېدو سره د منصوبې لګښت هم سیوا شوی دی. پېښور کې کارکوونکي خبریال کامران خان وایي چې په پېښور ښار کې ترې غلو پیسې، موبایل او نور ضروري سامان تښتولی و، خو د درې کاله تیرېدو وروسته هم پولیس ته د ککړو کسانو د شناخت په اړه هیڅ معلومات نشته.
سمو د مخ کې زه د آفس نه کور ته روانوم او د یاکتوت تانې سره نږدې درې کسانو په ګن پوینټ زمانه زما موبایل دغه شانتي ډاکومېنټس وراسه ډېر ضروري او رقم اغیر نه سنیچ کړو. بیا په ډېره مشکل سره یو ته اپروچ بل ته اپروچ او زما اف آی آر درج شو. بیا غینه پس ز بار بار ایس ایچ او لاړم، دغه شانتي ایس ایس پی آپریشن او سی سی پی او لاړم، او هغه ماته داسې یقین دیانی نیو کی جیسے بالکل مطمئن شو مال جب زما کار خوب اورز نیما کیو شو. خو دمر مودا وشولا او زما غسیزون تر نن سات پوری ریکاور نشو.
دا پروژه تر مخبه په خبر خار کې لزرو کیلومتر زیات فایبر اپټیک تار خوروي او لدرې زرو زیات کیمرې به هم لګول کیږي، چې پکې د انسان د مخ د پیجنګلو کیمرې هم شامل دي. د سیف سیټي پروجیکټ ډایرکټر وقار خان مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2023 په مارچ کې به په سیف سیټي پروژه کار پیل شي.
دا پروجیکټ چې بیسیکلی د 2009-10 خوښه دادی د دې فرست دغه یونیورسيټي شویو چې را دادی په خبر کې کوم نه د شرګردی دا او جرایم دي د مخنیوي لپاره دا پروجیکټ دی شروع کړی شي. نو په دې باندې د صوبایي حکومت هغه وخت او دغه وخت کې اډمنستریشن چې کوم انتظامیه و او پولیس لیډرشپ او ناغي کوششونه روان و، خو بار بار دا کوششونه فیل کېدل. ولې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم روغ او مضبوط فرمز و چې کوم دا داسې یو پروجیکټ کولی شي داغه صلاحیتونه هغه شانتي نه و. نو په دې ریزنز باندې دا پروجیکټ ورځ تر ورځ لیټ کېده. تر څو پورې چې د دې چې د لاګت خبره ده د پیسو خبره ده، نو هغه خو هغه وخت کې لکه نن 35 کاله مخکې تقریبا 20 ارب روپۍ د عوامو لپاره د هغې د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هیڅ شی هم نشته. نو که موږ صرف دا یو بینچ مارکم کېږو، نو دې وخت کې چې د کم زیات ضرورت هغه د سیف سیټي دی.
د پېښور پولیس لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه تیر کال په پېښور کې د مرګ 314 او د غلا 110 کیسونه رپورټ شوي وو، خو سخت کال د مرګونو شمیره د 300 سیوا شوې ده. د غلا 310 کیسونه او د ماشومانو د اغوا 40 کیسونه رپورټ شوې دي. رپورټ کې ویلي شوې دي چې تیر کال په نسبت سخت کال د جرمونو کچا سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن میلې په نامه د سیلګرانو لپاره یو میله پیل شوی ده. په دې لړ کې یو شمیر میلې روانې دي، په کې د ماشومانو او نارینه او لوی کسانو لپاره هم بندوبست سوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل راکوي.
او چې پروګرام دې جوړ کړو
شما خوشحالا دیس ٹوپے براوڑے کرا کول مالا دیس ٹوپے براوڑے
د سوات بنګورې سین په غاړه پیزاګټ پارک کې درې ورځې د سیلګری پرمختګ میله روانه ده. میله کې د ګډون کوونکو لپاره سټیج او پینډال جوړ شوی چې پکې ځایي سندرغاړي د خپل پن مظاهره هم کوي. میلے کے دمردان سره تعلق لون کے برطانیہ کے میش اظہر خان وئی چې میلے تا سره د ملګرو خوشحال دے
دل تا جی کمنے نمنگ چکل دا راغلی او خډیر مزیدار چې کمنے دا فیسٹیول دے او دا ذاتی ډیر خوشحال ہے چې دل تا امن راضی او امن سی واقعی کی دے په حق لږ دا پروگرام کوم نټیز جات خوشحال ہے او خدای پاک دې ملک او دې علاقہ کې نورم چې کمنے امن راولی او خدای پاک ته خوشحالی راولی دا ټول خلک دا شان هر وخت خوشحالی
میلے کے دلاس ټوټ کې شوی شان او پستال د سوات روایتي شالونه کتون کې ناز بی بی وای
مو خو دلته کې فیمل راغلی او د سیش پکتن یو یو او دلته کې دا سٹال نه لګی دی لیدي سندرغاړي غړي ډیر خپل یو ارګنایزیشن هغه شوی دی دا ډی سی سوات طرف نه غړي دا شکریا ده کوم چې دسی موقع دی فیمل زپاره جوړه غړي دا دلته خلک راغون شي او نور سیلانان تم خاص کوم چې سوات تر شي ور دی خپل یو غن موقع نه فائدہ و
د منګوري اوسیدونکو شپیو رحمان چې د کور ماشومان میلې کې لوبو ته راوستي وایي چې د ماشومان هم حق دی چې داسې تفریحي ځایونو ته بوتلی شي.
خاص کر وړول چې کوم د لوبو د مخور کړی دا د ماشومان یو مثبت سرگرمی هغه هغه نفسیات باندې دا یو خاص تر پریباسي چې د یغه یرې ترې خبرې د ماشومان د ذهن نوزي او ماشومان چې د یو مثبت سرگرمیانو طرف ته راشي نو دا یقینا زموږ د ماشومان د پاره او سواد د خلکو د پاره یو ډیر د
دلتا ہما بنتو با خلی دی
میلا تابع کون کے د ضلع انتظامی مرستیال کمشنر اے ڈی سی سویل خان میلے تا د دورے پا محل خبریالانو تو ویل چی دی مقصد د سوات امن سیلانیانو تخودل او بیا سیلگرائی سند پر بختک دے
نو سوات کی امن دے رادی شی د سوات تا خریستون دی اگوری منگ با انتظامیہ زمون پولیس ڈپارٹمنٹ منگ با دا اخرنی حد پوری سمرا زمون لکی دے شی دا آگے پوری بدا خلق دا ٹوریزم دا کم ٹوری سٹیڈی دا غو دا فسیلیٹیٹ کولو دا پارا ہمون کوشش نکو
دا سوات ضلع انتظامیہ وائی چی پیزاگر پارک کے با سیلانے میلا تر اتوار وشتم نومبر نا وقت پوری جاری بی اور راتون کی وقت کے با کالام ملم جبا اور نورو سیلانو سیمو کی ہم میلے کولے شی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د افغانستان د جمهوریت نظام له سکوت سره سم په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر خپل غونډي ځندولې وی خو د تیرو دو میاشتو راهیسې بیا خپل اونځي غونډي پیل کړې دي. دغه بهیر مسولین وایي چې هر اونۍ په شمیر کې زیاتوالی راځي او نوي ځوانان شاعران یې موندلې دي. تفصیل پہ رپورٹ کیا اور
دس پہ روز پیرے خبرے کورتیو سی اوخ کے لاپو کے سوال گرے کورتیو سی
د سردار ولی پتمل پغک کے د درویش دورانی دا غزل د ختیز ادبی بہیر لغونڈی اوریدل کیگی. د بهیر دا ونیزه غونډه د نومبر په 15مه نیټه په جلال آباد کې په میدوتیک علمی او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. په غونډه کې په یو غزل کره کتنه وشوه او بیا یو آزاده مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت عبدالی غزل د غونډې د ګډونوالو پام ورواړو.
یو کوچنی ری بار لرما شکر دے کله غونډې یار لرما شکر دے استاد شرابی سترګو دیدار نکړم بنگ لرم کوکنار لرم شکر دے هر سړی زما زړه تراتلې نشي زړه ته څوکیدار لرما شکر دے هر سړی زما زړه ته راتلې نشي زړه ته څوکیدار لرم شکر دے خپل ځان ته یو کتل وی ویل خګرم بازار لرم شکر دے خپل ځان ته یې وکتل او وی ویل ښه ګرم بازار لرم شکر دی خیر دی که مې مخ باندې ځوانه کې دي زلف تار په تار لرم تا ویل ابدالي را پسې مړ به شي نه زه بل دلدار لرم شکر دی ښکلی غوندې یار لرم شکر دی.
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې د داسې یو مین انځور کښلی و چې په سترګو کې کار اوباسي.
سترګو نه چې زړه ته څوک لار وباسي زړه نه به هغه د چا پلار وباسي. ځینې خلک ډېره حوصله کوي ځینې خلک سترګو کې کار وباسي.
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایو چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
په غزلی ګوتو دی رباب لټنګ ورکا په مقدس لاسونو تمبل لډنګ ورکا شیخ په مستۍ راوله صوفي لچنګ ورکا راشه لږ جام وسټه خمار لرنګ ورکا لیچی تریتاویکا ارمان لشرنګ ورکا ناویکا ناویکا پیالې ته کړنګ ورکا بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا.
د مشاعرې په پا پای کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوي او با استعداد ځوان شاعران موندلي دي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي زموږ ډله قوي کېږي نوي ځوانان راځي نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلې او کار کوي او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډېر کار وشي.
په غونډه کې پرېکړه وشوه چې راتلونکې غونډه کې به پر ازادي مشاعرې سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوي ولري.
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي پښتانه خو تورې اوس غرې کورته یوسي اوښکې لا پوکې سوال غرې کورته یوسي.
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون ایران ویلز ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. ایران په خپل لومړۍ لوبه کې د انګلستان څخه 6-2 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. په ایران کې وروستیو ګډوډیو د فوټبال پر نړیوال جام کې د دې هیواد پر سیالیو سیوری غوړولی دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په دوه کې د احمد بن علي لوبغالی له لوبې وړاندې ایرانیان په دوه ډلو ویشل شوي. یو د ایران د حکومت پلویان او بل یې مخالفان وو. د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ د ایران د فوټبال ملي ټیم یو شمېر مینهوال له هغو کسانو څخه چې د دې هیواد د انقلاب مخکینی دورې بیرغونو یې په لاسونو کې وو احمد بن علي لوبغالی ته له داخلېدو وړاندې واخیستل او د هغه کسانو چې لند کالی اغوستي وو او د ښځې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول په زدي نارې ووهلې. ښځه ژوند او ازادۍ په ایران کې د اعتراض کوونکو د غورزنګ شعار دی. همدارنګه د سړیو یوې قهرجنې ډلې بیا د ایران اسلامي جمهوریت زنده باد شعارونه ورکول. دا شعارونه سړیو په داسې حال کې ورکول چې له لوبغالي بهر ځینو ښځو رسنیو سره په ایران کې د روسي اعتراضونو په اړه خبرې کولې. د ایران د حکومت پلویان چې د دې هیواد بیرغونه ورسره وو د دې ښځو څخه راتاو شوي وو او د هغوی ویډیویي تصویرونه یې اخیستل. په همدې وخت کې د مریم په نوم یوې معترضې ښځې چې په مخ یې د ښځې ژوند او ازادۍ شعار نقاشي کړی وه په ژړا پیل وکړه. د وانیا په نوم یوه بله میرمن چې په قطر کې ژوند کوي ویې ویل په لوبغالي کې د روسي او پیښو له لیدو وروسته ایران ته له سفره ویره لري. هغې زیاته کړه چې رښتیا هم د خپل امنیت په اړه اندېښمنه ده. د ایران د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو د تیری لوبي برعکس چې د انګلستان سره درلوده د ځلې د ایران ملي سرود د لوبي په پایله کې زمزمه کړ. د فوټبال هغو پلویانو چې د ایران د یو پخواني فوټبالیست وریا غفوري په نوم خولۍ یې په سر کړې وي وویل د ایران د رژیم د پلویانو له لوري یې خولۍ ترې غلا شوې دي. غفوري د پنجشنبې په ورځ په ایران کې ونیول شو. د ایران د فوټبال یو شمېر هغه پلویان چې د ایران د حکومت مخالف دي د دوشنبې په ورځ د ایران په لوبه کې د ایران د معترض ښځو ملاتړ وکړ. دغه اعتراضونه په ایران کې د تیر سپتمبر راهیسې د مهسا امینی له مرګ وروسته پیل شوي دي. د ویش کلنه مهسا د حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په تهران کې نیول شوې وه. هغه په توقیف کې د کوما په حالت کې روغتون ته یوړل شوه او وروسته یې سا ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.